درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لږی شی به پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د سمبولې له 1.5 او د میلادي 2013 د سپتمبر له 22 سره برابر ده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی د سرګندونو په پکتیا کې د ګنشمیر انتخاباتي مرکزونو د بندیدو او جنونو مسالو راپورونه لرو خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته رابولم. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره امنیتی موافقه په مشروط ډول د خپل هیواد په ګټه وبلله. 14 په بغداد کې څه باندې 50 تنه وشلي او د افریقایي هیواد کینیا پر یو پلورنځي د یوې القاعده پلوي ډلې په برید کې 22 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه هغه وخت افغانستان او ټول سیمه په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. شاغلی کرزی پرون د ځوانانو د 1500 کسیزې ډلې سره په کتنه کې د روانو ټاکنو د سولې د پروسې او له امریکا سره د امنیتی موافقې پر څرنګوالي خبري وکړې. شاغلی کرزی وویل د دې موافقې لپاره شرایط شي چې باید ومنل شي. په عین حال کې د شاغلی کرزی وایاند وای له امریکا سره د امنیتی او دفاعي موافقې په لاسلیک کې بیرنه لري. ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل
موږ غواړو چې یو څه سند لاسته راوړو. داسې یو سند چې تاریخ یې د دواړو هېوادونو ګټې او منافع وي. بلکې د افغانستان حکومت وایي چې دغه سند کېدای شي د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا شي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې له امریکا سره د دې موافقې په اړه د ملګرو ملتو، چین او روسیې نظرونه هم اخیستي دي. د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه ایساف د افغانستان په ختیځ کې د خپلو دریو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایساف اعلامیې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې یو وسلوال سړي کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې پېښه د پکتیا په مرکز ګردیز کې شوې ده. یو بل چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ناټو پر دې عسکرو حمله د پوځي روزنې په یو مرکز کې شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشایل پلاتینی به نن یک شنبه کابل ته ورسی شي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر کړی دی. په خبر کې ویل شوی چې شاغلی پلاتینی به د افغانستان د فوټبال د ودې لپاره د اروپا د فدراسیون یو پروژه هم پرانیزي. د بغداد په یو شیعه مشته سیمه کې غبرګو چاودنو د شزو او ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان ووژل. چارواکو ویلي چې چاودنې پرون ماشم د فاتحې په مراسمو کې وشوې چې ګنش مر خلک پکې ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون تر دې چاودنو مخکې د عراق په شمالي سیمو کې د پولیسو پر یو مرکز په وسلوال حمله کې تر 100 زیات امنیتي ساتونکي ووژل شول. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کینیا په مرکز نایروبی کې پر یو پلورنځي په وسلواله حمله کې 22 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې پرون وسلوالو کسانو د نایروبی پر ویست گیټ پلورنځي د اوتومات وسلو او بمونو په وسیله برید وکړ. د کینیا امنیتي ځواکونو پلورنځي محاصره کړ او حمله کوونکي په پلورنځي کې دننه تعقیب کړل. سخت دریزي الشباب ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې دا برید په سومالیا یکی د کینیا د لاسوهنې په جواب کې کړی دی. الشباب په القاعده پورې تړلې ډلې ده. د ډلې په 2011 میلادي کال د سومالیا شمال ته د کینیايي پوځیانو له ننوتلو وروسته په کینیا کې پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي دي. اسرائیل د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړ. د اسرائیلو د استخباراتو یو اداره شنبات وای د عسكر چې شلکلنو د جمعې په ورځ تشتول شوی وو او مړی پرون وموندل شو. د اسرائیل استخباراتو په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه یو مشکوک فلسطینی چې 24 کلن دی او ندال عمر نومیږي نیول شوی دی. نیول شوی فلسطینی اقرار کړی چې د عسکر د خپل بندي ورور د تبادلې په نیت تشتولی او بیا وژلی دی. د روسیې یوه جګپوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. د روسیې د ولسمشر سلاکار سرګی ګلازیف د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د موافقې د ګټو توقع افسانه وبلله. د خبرداری ورکړ چې که اوکراین دا موافقه وکړه نو د روسیې له لوري به تعرفې او تجارتي بندیزونه اوکراین ته په میلیاردونو ډالره تمام شي. او په جرمنی کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. انګیلا مرکل هیله لري چې د دریم ځل لپاره به د جرمنی صدر اعظم پاتې شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې شي چې د میرمن مرکل دیموکرات مسیحي ګوند به د رایو اکثریت ترلاسه کړي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالت وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برک دی، د تودوخې لوړ درجه 3 چټن. په هرات کې باسمان شینوي، د تودوخې لوړ درجه 3 چټه 14. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 16 چټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 18 چټه 19. او د جلال آباد ښار اسمان برک اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 14.
و بجه او و دقیقه شوی تاسی زمو جغل آزاده راژیو تخوری. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري. د ولسمشر کرزي ویاند وایي له امریکا سره امنیتي تړون په ګټه دی، خو افغانستان ځینې شرطونه لري.
موږ نه غواړو چې د 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولی شي زموږ د خلکو کورونو ته ولاړ شي، عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي.
د بشری حقوقو کمیسون وایي که په انتخاباتو کې ښځې پراخ ګډون ونه کړي د ښځو ستونزې به لا ډېرې شي. په همدې حال کې په پکتیا کې د رای ورکولو په لسکونو مرکزونه بند کړای شوي دي.
که په پکتیا کې هغه مرکزونه چې په تیرو انتخاباتو کې فعال وو او په دغو انتخاباتو کې وتړل شي، زه دا انتخابات نامشروع بولم.
د بدخشان د وردوج په اړه د ولسي جرګې د تود بحث او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 1280 نوي په ټول افغانستان او د غرس شاوخوا هیوادونو کې اوریدای شي. د غرس کې په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې است. نو په اف ام 0.5 څپه لا صفه او وزي وابري. اما غرس چې مو په خبرونو کې اوریدل، ولسمشر حامد کرزی وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور هغه وخت د افغانستان او ټول سیمې په ګټه دی چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو په یو غونډه کې وویل د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په خاطر د امریکا پر متحدو ایالتونو داسې شرایط ایشي چې د افغانستان له ملي ګټو سره برابر دي. په عین حال کې د ښاغلی کرزی ویندوی ایمل فیضی وایي د پاکستان لخوا په افغانستان کې پوځي مداخله او د تروریستانو ملاتړ تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیت څرنګوالی او د افغانستان اقتصادي ملاتړ هم د دوړو خو ترمنځ د بحث او اختلاف ټکی دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروي.
ایمال فیضی وایي که امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي اډې غواړي باید په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د صادقانه مرستې تعهد وکړي. د ښاغلي فیضي په وینا د افغانستان امنیت د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د امضا په اړه د بحثونو عمده برخه ده او امریکا باید ډاډ ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې کومک کوي. بله مسله چې د ایمال فیضي په وینا تر بحث لاندې ده د پاکستان د پوځي مداخلې د تروریستان نو دروزنی او افغانستان ته د حمله لپاره د هغوی د استولو پړه د امریکا د ریز وضاحت دی. ایمل فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل دوه لوري د پوځي تیری د تعریف پړه په بحث اخته دي او واشنگتن باید په دې اړه خپل ځانګړی تعریف ورته وړاندې کړي.
پاکستان تجاوز یا مداخله هیڅ کله د تجاوز نه دی چې پاکستان څنګه جراسي عملا افغانستان اشغال کیږي او افغانستان چې تجاوز وکړي د پاکستان نظامیان افغانستان ته نه راځي. یونیفورم کې د پاکستان دی زموږ په قانون کې زموږ په لباسونو کې زموږ په کمیسو پرته کې تروستان راستي انتحاریان راستي زموږ په خلکو باندې ملکي خلکو باندې پر دولتي چارواکو باندې پر دولتي ادارو باندې بریدونه ترسره کیږي. موږ غواړو چې دغه موضوع په ارتباط امریکا خپل وضاحت راکړي چې آیا د امریکا لپاره دا هم تجاوز دی که نه دی تجاوز.
د ښاغلي فیضي په وینا د امریکا څخه د افغانستان د حکومت بل غوښتنه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پوځي ماموریت څرنګوالی واضح کړي. د جمهوري ریاست ویاند وایي په خپل سر پوځي عملیات بمباري او د خلکو د کورونو تلاشي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت هغه موارد و چې افغان لوري تل مخالفت ورسره کړی او د راتلونکي لپاره وضاحت ورڅخه غواړي.
آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي؟ آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیات وکړي په افغانستان کې ونه کړي؟ په دې باندې هم موږ نتیجې ته نه یو رسېدلي. موږ نه غواړو چې د 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولي چې زموږ د خلکو کورونه ته ولاړ شي عملیات سره کې.
ایمل فیضی ټینګار وکړ چې افغان لوري د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره بیړه نه لري خو غواړي چې راتلونکو حکومتونو ته یو معتبر او د منلو وړ سند پاتې شي. ښاغلی فیضی وایي د دې سند لاسلیک په دې پوری ارتباط لري چې د امریکا حکومت څومره تیار دی چې د افغان لوري شرایط ومني او حتی کېدای شي چې دغه سند د افغانستان د راتلونکي حکومت سره لاسلیک شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
azadiradio.com azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼې اترسته. د آزادی رادیو د اکثرو مطالبو جزئیات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او هم اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي کچیر شزي د هیواد په راتلونکي سیاسي بهیر کې پراخه ونډه ولري کولای شي ل خپل حقوقو دفاع وکړي. د دې کمیسون مشر سیما سمر په سیاست کې د شزو د ګډون پنوم یو کانفرنس ته پرون وویل چې افغان میرمنې باید د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي ک چې د خځې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه و نه خلی د دوی په وړاندې پرتې ستونزې به نور هم زیات شي. د دې کمیسون مشر سیما سمر وایي خځې د مهال تر نارینه و ډېر د ناامنۍ او ناوړه دودونو قرباني دي او ویلات دادی چې په تصمیم نیونکو ادارو او سیاست کې ونډه کم ده. میرمن سمر د شنبه پورس په سیاست کې د خځو د ګډون په نوم یو جوړ شوی کانفرنس ته وویل چې میرمن باید په خپل مټ د خپل حقوقو خوندیتوب تا کار وکړي.
حق زن حق نیست که کس بر موج موتو فرده
د خځو حق داسې حق نه دی چې مونږ ته د څوک د ډالې په ډول راکړي. مونږ هغه وخت کولای شو له خپلو حقونو ګټه واخلو چې په سیاست کې فعاله ونډه ولرو. هر څومره مو چې په سیاست کې ونډه ډېره وي هماغومره کولای شو ځان ته لاره خلاصه کړو. که غواړو چې وخت ورسیږو باید سیاست ته مخه کړو. که سیاست کې ونډه ونه اخلو سیاسي وخت نه رسیږو. کله چې سیاسي وخت ونه رسیږو نو څوک زموږ حق مونږ ته نه راکوي.
په سیاست کې د خځو د ګډون په هدف دغه یو ورځنی کانفرنس په کابل کې جوړ شو چې د بیلابیلو ولایتونو خزینه فعالان هم ورته راغلي وي. د خځو فعالان په داسې حال کې په انتخاباتو کې د خځو د پراخ ګډون غوښتنه کوي چې د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خځو کمرنګه ګډون بله موضوع ده چې د خځو یو شمېر فعالان یې اندېښمنې کړې دي. په سیاست کې د خځو د ګډون د کانفرنس یوې برخوالی او د بلخ د خځو یوې فعالې نیلوفر سیار ازادي راډیو ته وویل چې اکثره افغان میرمنې د انتخاباتو په اهمیت نه پوهیږي. میرمن نیلوفر دغه ډول کنفرانسونه د ښځو د عامه پوهاوي لپاره ډیر اغیزمن بولی او ټینګار کوي چې حکومت باید د داسې پروګرامونو جوړېدو ته جدي کار وکړي.
دا پروګرامونه کولی شي د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ښه رول ولوبوي. دغه ښځې کولی شي په خپلو ولایتونو کې نورو میرمنو ته په سیاسي بهیر کې د ګډون سپارښتنې وکړي.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ښځو ونډه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي. د کمیسیون ویلي چې د ښځو د پراخ ګډون په هدف به د نوملیکنې مرکزونه د میزان په 15 نیټه له ولسوالیو څخه کلیو ته هم وغځوي. خو د کارپوهانو په باور تر څو چې د هیواد امنیتي چارې ښې او میرمنو ته د سیاسي فعالیت لپاره خوندي فضا رامنځته نه شي، فکر نه کوي چې میرمنې دې په سیاست کې فعاله ونډه واخلي.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقه هغه وخت د افغانستان او ټولې سیمې په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. د ناتو په مشه نړیوال ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې 3 عسکر وژل شوي دي. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر نن کابل ته سفر کوي. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې غبرګو چاودنو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژلي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کینیا په مرکز نایروبی کې پر یوه پلورنځي په وسلهواله حمله کې 22 تنه وژل شوي دي. اسرائیل د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د خپل یوه عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د روسیې یوه جګپوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکاری او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. او په جرمنی کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبرې نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د ملا برادر د خوشی کېدو او په سوله کې د هغه د خلاصون د اغیز پر ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. د ازادي رادیو د لسو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار. اوس هم راپورونه د پکتیا د انتخاباتو کمیسیون خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو یې په 202 مرکزونو کې د اویا د تړل کېدو خبره کړې ده. مخکې تر دې چې له پکتیا څخه د داود تپان د راپور خپور کړو، له جاناقالی کوزي څخه به واورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
اکسپرس تریبیون رسپانه د پاکستان له زندان نه د طالبانو د دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلی، افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی د 2010 کال جنوري میاشت کې د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوی و او افغان حکومت په پاکستان تور لګاوه چې په دې کار سره د سولې نوښتونه سبوتاژ او له منځه یوړل. اکسپرس تریبیون زیاتوي پاکستان د تیر نومبر میاشت راهیسې 3 تنه طالب بندیان خوشی کړي، خو یو یې هم د سولې له عملیې سره نه دی یوځای شوی. د ورسپونې په باور ملا برادر د اوږدې مودې لپاره د افغانستان له جبهو یا د جګړې له صحنې څخه لرې پاتې شوی او په وسلوالو کې د ده اغیز هم تر پوښتنې لاندې دی. ورسپونې زیاتوي ملا عبدالغنی برادر په اروزګان ولایت کې زیږیدلی او د شورویانو د یرغل په کلونو کې جهاد کاوه. کله چې په 1996 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د طالبانو له مشر ملا عمر سره د ده ملګرتیا او دوستي د دې سبب شو چې ملا برادر د دفاع وزارت مرستیال شي. ورسپانه وړاندې لیکي ملا برادر په کراچۍ ښار کې د سی آی اے او د پاکستاني ایجنټانو په پراخو عملیاتو کې نیول شوی و. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغان پوځ مرګ ژوبله جګې سطحې ته رسېدلې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي افغان ځواکونه په تیرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر ټولو مرګونو موسمي جګړو کې ښکیل دي او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي او افغانان په یو بل ډول جګړې کې ښکیل دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د ائتلافي ځواکونو ارقام ښیي چې د وسلوالو د حملو له امله په سږني اوړي کې هره اونۍ د ملي پوز، ملي او سیمه ییزو پولیسو او له کلو څخه د دفاع ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو له 300 زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ټپیان دي. ورسپانه لیکي د ائتلافي ځواکونو دقیق ارقام ښیي چې د پسرلي موسم له پیل راهیسې د 1500 او 800 ترمنځ بهرنی عسكر په افغانستان کې وژل شوې دي. ورسپانه زیاتوي کارقام سره مقایسه شي د افغان ځواکونو د اوړي د موسم تلفات د بهرنیو ځواکونو د 2010 او 2011 کلونو د ټولو تلفاتو درې برابر دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه په مضمون کې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق او معاملو څخه د تروریستي ډلو او سازمانونو تمویل ته اشاره کړې او لیکي د امریکا د کانګرس په ویچړنې کې خودل شوې چې وسلوال هر کال د افغانستان د نشه یي موادو لارې د اویا او سلو میلیونو ډالرو ترمنځ عایدات ترلاسه کوي. ورسپانه لیکي د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت به دا ارقام د 400 میلیون ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. ورسپانه د افغانستان د بیرغونې د چارو د سرپلټون کې راپور ته اشاره کړې او لیکي د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په مخ کې اداري فساد او په فساد کې ښکیل افغان چارواکي یو ستر خنډ دی.
په پکتیا کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلانو ویلي چې په دغه ولایت کې اویا انتخاباتي مرکزونه بندوي. پر دې مسلې قومي مشرانو د مدني ټولنې فعالانو او ځوانانو اندېښنه ښکاره کړې ده. داود تپان له پکتیا په دې اړه راپور استولې.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت ولایتي اداره ټولې سیمې تر خپل واک لاندې ګڼي. خو د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي تر اویا انتخاباتي مرکزونه به د ناملۍ له امله تړلې وي. خلک اندېښنه څرګندوي چې په یو ولایت کې دوه نظرونه د سیمې د خلکو د تیرېستلو نه پرته بله کومه معنی نه لري او له مرکزي ادارې غواړي چې د دوی لپاره د دیوي او کره خبرې غم وکړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي د ولایتي ملکي ادارې او امنیتي چارواکو له خولې په ډېرو رسنیو کې د ډاډمن امنیت خبرې اوري. خو په خبره چې امنیت شتن ولی اویا انتخاباتي مرکزونه تړل کیږي، قومي مشران او د مدني ټولنو فعالان اندېښنه څرګندوي چې د دومره مرکزونو په تړلو سره به د پکتیا ګڼ نفوسه ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل رایې له کارولو محروم شي. دا څو قومي مشران او مدني ټولنو د فعالانو له خولې اورو.
که په پکتیا کې یو مرکز هم وتړل شي، هغه مرکزونه چې په تیر انتخاباتو کې فعالو او په دغو انتخاباتو کې وتړل شي، زه دا انتخابات نامشروع بولم او انتخابات انتخابات باندې چې کوم ملت غواړي.
دا چې په پکتیا کې اویا مرکزونه تړل کیږي، دا په خپل ذات کې د خلکو په رایو ته نه درناوی دی او په لوی لاس دلته مرکزی اداره او مشرتابو چې دا هغه غواړي چې دغه خلک له خپل حق نه محروم کی.
نه په دې خپکی کې چې موږ رایو باطلېږي یا په دې خپکی کې چې موږ خلک درای نه به واخی کیږي.
دا پکتیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په دوه ولسوالۍ زرمت او جانخیلو کې به نږدې ټول او په ځینو نورو ولسوالۍ کې به ډېر مرکزونه تړلې وي. د دې ولایت د انتخابات د کمیسیون مشر امیر حمزه احمدزی وایي چې امنیتي ادارو خبر ورکړی دی چې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله به په ټوله پکتیا کې د 200 مرکزونو له جملې اویا هغه وتړل شي.
تقریبا اویا مراکز زموږ بندېږي. د 200 مرکزونو د امنیتي ارګانو د نظر په اساس اویا مرکز بندېږي. په هغه کې زرمت او نکشواک وایي درنګر سړی جانخیل څک منی او یو څو مراکز دی او څه په جلجه یې سر کړم کې په هغه کې امکانات ضعیف دي، کمزوري چې واقعا دغه د موږ د تشویش وړ خبره.
د انتخابات د کمیسیون د چارواکو خبرې د پکتیا امنیت کمانډان مل پاسوال زلمی ور یاخیل ردوی وایي چې دوی په ولایت کې خوندي امنیت لري او هڅه به وکړي چې هیڅ انتخاباتي مرکز ونه تړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د کابو شلتون پولیسو پر وژل کېدو اندېښنه وشوه. د راپورونو له مخې تیرونې د وردوج په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پولیسو ته کمین نیولی و چې کابو شلتنې وشلې او یو شمیر یې ټپیان کړي دي. ځینو وکیلانو خبرداری ورکړ چې که د سیمې نامنیو ته تدابیر ونه نیول شي، نامنی به ټولو شمالي ولایتونو ته وغځیږي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر اوروی.
په ولسی جرګه کې د وردوج ولسوالۍ پر پیښه د بدخشان ولایت د استازیو له اندېښنو او انتقادونو وروسته د جرګې اداري هیئت د جرګې د غړو له منځه د یو پلاوي د ګمارلو سپارښتنه وکړه، سو پیښه له نږدې وساري او نتیجه یې ولسی جرګې ته وړاندې کړي. راپورونه وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د بدخشان ولایت د وردوج په ولسوالۍ کې د پولیسو د موټرو کتار د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شوی چې کابو شل پولیس پکې وژل شوي او څو تنه ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د سیمې امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر ضد د عملیاتو وروسته په داسې حال کې چې له یوې سیمې نه بلې ته تلل د وسلوالو مخالفینو پر کمین پیښ شوي دي. امنیتی مسؤلین وای په دې پیښه کې اتلس پولیس وژل شوي او څو تنه ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې ځینو غړو پر پیښې اندېښنه وښوده او حکومت یې په امنیتي چارو کې په بې پروایۍ تورن کړ. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی او شاه عبدالحد افضلی وویل
د حکومت او چارواکو اصلي او مرکزی سیاسي لوبې هدف دا دی چې د انتخاباتو پروسه ګډه وډه کړي، خو موږ نه غواړو چې د دې لوبې قرباني شو.
دوی خبرداری ورکړ چې که حکومت د بدخشان امنیت ته تدابیر ونه نیسي، د سیمې ناامني به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
خبری مجله اوري.
د زابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. دوی ادعا لري چې په دې عملیاتو کې 8 تنه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د شاجوی اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو په یوه هوایي برید کې 2 تنه عام وګړي وژلي دي. سید شاه سقیم په دې اړه راپور استولی.
چارواکي وایي افغان سرتیرو د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د 2 تنو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دغه عملیات له تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي او لا هم پای ته نه دي رسېدلي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي وایي عملیات د شاجوی ولسوالۍ په زرګرانو او شوبار سیمو کې شوي دي چې په خبره یې پکې له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي.
یوه هفته راودي خوا ته د شاجوی ولسوالۍ کې عملیات شروع شوي دي چې تقریبا په نتیجه کې 8 نفره وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
بلخوا بیا تیره ورځ د همدغې ولسوالۍ په جعفرو سیمه کې بهرنیو سرتیرو د سیمې د اوسیدونکو پر یوه زرنج رکشه برید کړی دی چې پکې د یوې کورنۍ 2 تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. چارواکي وایي وژل شوي او ټپ شوی کس له کلي څخه ولسوالۍ ته پر لاره و چې بهرنیو سرتیرو ورباندې برید کړی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي پیښې تاییدوي او وایي سیمې ته یې پلاوی لیږلی دی چې د پیښې په اړه بشپړ معلومات ورته راوړي.
دوه زامن دي، یو پلار دی، دوی بوټ کوله د اسافو لخوا په خطر رسېدلی دی.
تر اوسه پورې له طالبانو او بهرنیو سرتیرو د یادو پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت پریشي. د نن موضوع ده د ملا عبدالغنی برادر خلاصون به د افغانستان د سولې په بهیر کوم اغیز ولري او کنه لري. ستاسو نظرونو ته انتظار باسو.
د ژوند رنگونه.
نوم مې همیشه ګل.
همیشه ګل څه کار کوي؟
شپانه یو مال بیا یو له خیره شپه ورځ په سارا یو غرمه کور ته راځو.
دغه د شپون کارونه لږ راته وایي کوم کارونه دی کوي؟
زه دا مال بیا یم.
چیرته بیا یې؟
بس غرمه کور ته راولم، شپې په سارا پندوم، سبا غرمه راځم.
رمه کې بیا سپایم لري؟
وو سپایي خار راشه موجودی.
شپېلې څنګه؟ شپېلې
نه، شپېلې ملې نه، دا کار نه ده.
ولې شپون سره شپېلې
نه؟ نه شپېلې نه وایي.
هیڅ نه لري؟
نه.
بل څوک هم شپېلې وي؟ غوږ نه ورته نیسي؟
نه نه، شپېلې ملې ورواج وس نه ستاره په خانو دې شپېلې ورواج وس نه ست.
اخو دې خري واجو کنه؟
ارواش خو 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 وس نه وای سوک.
لنډې څنګه وایي کنه؟
لنډې منډې نه وایي. نه
خینو ته سره هم شپېلې نه، شپېلې لري نه لنډې وایي.
خدای دې قسم دې غریبي خلک نو وس په چیر دې شپېلې و دروي و لنډې غانې وایي.
خو سره په تنکی یم ته به
شپېلې ورته مرزو بس زندګیم دا خو یو مشکله دا غنده خورې دې مګه چې نه دې مال د واسطه نم څو غم خوري له خیر سره مال نم سټ سی ولا کنه کومک دې دولت څخه کیږي نه دې بل دې مسرب دې کسر له خوا کیږي بس نم پختنه کوي څوک مال چر نسته بس ګډ ډوټ کار ده
نو خای چې مال چر نسته درا ما چیرته پیایې
نو څو مجبوریت کنه یم په خور درولی بوس فراچو او یا بدا بیلو ملو کې سری بدا سین غاړه کې ګرځي برا ګرځي
په مالو کې کومي او ډیر خوخيږي
دا غواني مال څه د یو خوکرغه ترکیه او کنګراتی موږ دا وطنی د لمور مال
هغه کوم کوم دي
دا رنگ شینی بور رنگی
پس
او پس
میګا
او میګا
خاوله دې پس میګا فینسیږي
خوم دا هم قسم ده کنه پیدا و هم په دې کې سوې د خیر سره بل د شکار موږ نه د کړی چې یا مکتب کې یا بل سکول ته تللی یا بل سیم زمين موږ ول روچ په قرار سو
دا میګي وزي بیا څوک لوسي
دا موږ ول وسو وړي
خځې کنه
نه 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 هم لوسو زنانه هم لوسو
په دې شته به چې جوړوي تاسو
مستې تر جوړو مستوش کې بیا تر وی تر جوړو مخه وړه کوکه او زنانه بیا کوچ را ټولی بیا مګه کو
خرڅوایم که
واسه خرڅونه نه غنیم خاله خایدک تر کوي نیمای پوڅ تر کوي نیمای پنیر تر کوي شدیم خرڅ یار خل واج د خومګه دغه په خایدک مایدک نه پیګو
کومه د سويچ را مادي پیل ته بولی درنه مرد راسیوی لی وخوړلی
وو دغه ستکه بش فیر ازلی وو راشتو کشیږي انسان وې دکیږي او بیا واسي بازارکات کی بل شپې کوم براوی سولی منډی پښوینه بیا کوم پیدا کړو کوم پیدا نه
مکمل پسیا اوزابیای
وو وو خوری ګر پیراګر څو چختن نو سره مکمل ټولی خوری چې څومره وسوس
کا بیت لیو د مال خوری کنه را ما خوری به دې رمې چختن توان غوړی
نه دا مرګ واغه خو په غاړه ناخلی چوپان غاړه ځکه نه سي اخستره چې ګوډ لري مړه لري ورکیدا یین دا خود سنې 200 300 مالی دغه توان چختن نتر غوړی
د اتوبه جو په خبرونه کې به نور خبري مطالب واوري د دې خبرونه یعنی د اتوبه جو د خبرونه په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرم لرو چې بیا به همزه او جاوید نیمی